دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد او د سرکانو او مروري پولیسوالیو باندې د ډیورنډ کرښه اخوا د پاکستانی ځواکونو د توپونو او درندو اسلو ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ د چنګاښ په وشتمه په کابل کې خبره شوې راغلي چې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې خبرې شوې دي. د پاکستان ځواکونو او د افغانستان د زهادي قواو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ نښتې هغه وخت پیل شوې چې پاکستاني عسکرو د ډیورنډ کرښې دخوا د فولادي کټارو د لګولو کار پیل کړ. چارواکي وایي چې اته کسان وژل شوي دي خو د پاکستان د ځواکونو له تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ له دریو کلونو نه را په دې خوا د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې په تقریبا 420 کیلومتره غرنۍ سیمه کې د اغزن یا خاردار مزې په لګولو او د فولادي کټارو په جوړولو کار پیل کړی دی چې د افغانستان د حکومت د اعتراضونو باوجود تر اوسه پورې جاري ساتلی دی. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما د افغانستان په قضیه کې شامل خواو باندې غږ کړی چې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره شرایط برابر کړي ځکه چې د یونما په باور په افغانستان کې د سولې لپاره یوازینۍ لاره د مذاکراتو کول دي. د یونما په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په وشتمه په کابل کې د ټویټر له لارې خبره کړې راغلي ټول اکټوران باید داسې شرایط مساعد کړي چې د سولې مذاکرات زر پیل شي او په کامیابۍ سره ته ورسیږي. له افغانانو سره د ترحم او عاطفې په بنسټ باندې عمل وکړي او همدا اوس باید روان تشدد چې کچه ډېره لوړه شوې ده کم کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ د چنګاښ په وشتمه ریپورت ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینس اوبایي ویروس 1095 تازه پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یو چا ویل دي چې د کورونا د کوینس ویروس 10% مثبتې پیښې په روغتیایي کارکوونکو کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې 1020 روغتیایي کارکوونکي د کورونا ویروس نیولي وو چې له دې جملې نه 450 کارکوونکي په حق رسیدلي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر نن سهار پورې په نړۍ کې د کورونا د کوینس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 1,005,504 لوړ شوی او د مړو شمېر هم 1,090,050 ته رسیدلی دی. یوازې د امریکا په متحده ایالاتو کې د پنجشنبې په ورځ په 8,000 کسانو کې د دې وژونکي ویروس مثبتې علامې ثبت شوې. تر اوسه پورې په دې ویروس باندې 1,038,350 ناروغان مړه شوي دي. د افغانستان ملکی هوایي ادارې نن د جمعې په ورځ د چنګاښ په وشتمه اعلان وکړ چې د کورنیو پروازونو سلسله بېرته پیل کړې ده. دغه ادارې درې میاشتې پخوا په افغانستان کې د کورونا د کوینس وبایي ویروس د خپرېدو وروسته داخلي پروازونه ځنډولي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروازونه هم شروع شوي دي خو یوازې به په هفته کې 4 ورځې سرته رسیږي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت امیریټس کابل ته منظم پروازونه کوي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریاله پاسی ویټکا سوارا وای په داسې حال کې چې د کورونا د کوینس وبایي ویروس د خپرېدو په وجه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل مخکینی پلان برعکس دومره زیاتې انتخاباتي غونډې نه دي جوړې کړې. سپینه معنی کې د کانفرنسونو په استفاده د هغه انتخاباتي مبارزې خپل طرفدارانو ته د پیغامونو رسولو لپاره خپل تبلیغاتي اعلانونه لړۍ پرخه کړې ده. خو د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لا کومه غټه انتخاباتي غونډه نه ده کړې او یوازې د ویډیوي کانفرنسونو لارې خپل پیغامونه خپل طرفدارانو ته رسوي. په عین وخت کې جو بایدن ویل دي چې سکالې له ډونالډ ټرمپ نه د جمهوري ریاست انتخابات وکټل د ناټو د تړون خپل اروپایي انډیوالانو سره به د امریکا عنعنوي اړیکې بیرته پیاوړې کړي. بایدن خبرداري ورکړی کاغلی ټرمپ انتخابات وګټل نو ممکن چې د شمالي اټلانټیک د همکارۍ د سازمان د نظامی تړون په خپل حال باقی پاتې نشي. او د هم د افغانستان څو نور خبرونه. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې یو ګڼ شمیر کډوال چې په 1400 هجري شمسي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو وجه باندې افغانستان ته راوختي وو وس وای غواړي چې د بیروزګارۍ او د مرستو نشتون لامل بیرته خپلو اصلي کلو ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان له 16,000 نه زیات کډوال په خوست او پکتیکا کې پراته دي. د افغانستان پارلمان د مطبوعاتي شبکو او ژورنالیستانو د سختو احتجاجونو نه وروسته د مطبوعاتو د قانون په تعدیل شوي مسودې باندې بحث کول بند کړی دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د اقتصاد د رغونې او امریکایانو سره د مرستې په منظور د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړی دی. چېړونکي وایي چې دا پیسې به کفایت ونه کړي. ښاغلی بایدن کوشش کوي چې خپلو هغو طرفدارانو ملاتړ حاصل کړي چې په امریکا کې د سوشیالیزم طرفداری کوي، خو په عین وخت کې نه غواړي میانرو محافظه کار امریکایان ورنه بیزاره شي، نه غواړي چې سوشیالیزم په امریکا کې د کیپیټالیزم ځای ونیسي. که څه هم چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سکال د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو له لارې ظاهرا خپل راتلونکي خوندي کړه او کولای شي چې د 1400 کلونو لپاره نور هم په قدرت کې پاتې شي، خو په مسکو کې د امریکا غا خبريال چارلس مینز په خپل ریپورت کې وایي چې دا غو په مقابل کې د مخالفانو پاسون او بغاوت هم زیات شوی دی او د روسي امنیتي ځواکونو په تیر څو ورځو کې د سیاسي مخالفانو د نیولو لپاره عملیات سرته رسولي دي. ورسته له هغه چې د جولای په 4مه د مصر پولیسو د احمد بسام زکی په نوم د پهنتون یو بډای په خانه محصل لسلو ځوان خوځو سره په زور او جبر د تیری په تور ونیو، په مطبوعاتو او آنلاین رسنیو کې د هغه په ضد پلسګونو نورو خوځو هم خپل غږ پورته کړی دی او د انصاف او عدالت غوښتنه کړې. د روسي هیکران یا کمپیوټري داړه ماران د کاناډا، امریکا، برېټانیا په شمول د لویدیځ نړۍ له لابراتوارونو نه د کورونا د کوینونس وبای ویروس د واکسینونو د تیارولو د فرمول د غلا کولو په هڅو باندې تورن شوی دی. امریکایي، برېټانوي او کاناډایي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د دې غټي سایبري حملې تر شا د کرملین لاس دی او غواړي چې د لویدیځو هیوادونو د دواسازۍ د غټو شرکتونو اکاډمي او علمي مؤسساتو نه د کورونا د کوینونس وبای ویروس په اړه لاسته راغلي معلومات غلا کړي. په عین وخت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د ټویټر په پاڼه باندې د یوې غټې سایبري حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. کمپیوټري غلو د نیویارک په ښار کې واقع د آنلاین اسارو د تبادله د شرکت بټکوین د یو شمیر بډای او شتمنو بیوپاریانو بانکي حسابونو ته لاسرسی پیدا کړ او لسلو زر نه زیاتې پیسې غلا کړې. د فاکس نیوز تلویزیون د پنځشنبه په ماښام د امریکا د سمندري پوځ د مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د سمندري پوځ په جنگي بیړۍ یو ایس ایس بان هومی کې لګیدلې اور اوس وژل شوی دی او زیانمن شوی بیړۍ د سان دیاګو په سمندري اډه کې لنګر اچولی دی. دغه کښتۍ چې 844 فوټه اوږده ده هم په ځمکه او هم په اوبو کې جنګېدلی شي. د یک شنبه په شپه کې اور لګېدلی او ډېر زر یې د کښتۍ د ګودام برخه وسوځوله. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویل دي چې متحده ایالات کولی شي په عراق کې د کم عسکرو په درلودلو سره په دغه هیواد کې خپلې ګټې خوندي کړي، خو جنرال مکنزي له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویل چې په عراق کې به د امریکایي عسکرو د کمولو کار د عراق د حکومت سره په مشوره پیل شي. متحده ایالات دا وخت په عراق کې 6000 عسكر لري او د عراق نوی حکومت د شمیر د کمولو غوښتنه کړې. د عراق پارلمان هم سکال له دغه هیواد نه د امریکایي عسكر د اوتو په اړه یو پریکړه صادر کړې وه. او د بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت سره سم د امریکا د فضائی پلټنې ادارې ناسا او د اروپا د فضائی ادارې ساينس پوهانو په ګډه د پنځشنبه په ماښام د لمر د سترګې تر ټولو روښانه او ځلانده تصویرونه خپاره کړي دي. دا رنګه تصویرونه په فضا کې تقریبا 800 میلیونه میل لري مسافې کې اخیستل شوي دي. له بلې خوا د ناسا د فضائی تحقیقاتو د ادارې نوې بیړۍ چې د ډریګن یا خامار په نوم یادیږي فضا ته توغول شوې ده. د مریخ په لور د حرکت په حال کې ده. دا د 3 ساعت خبرونه چې د امریکا غوښتنې واوریدل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې د کورونا وایروس یو سلو نه پنځوس نوي پیښې سبسوي دي. په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته په ښارونو کې یو ځل بیا ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. د عامې روغتیا وزارت له خلکو څخه غوښتي دي چې د لوی اختر په ورځو شپو کې احتیاط وکړي او د کوچني اختر تجربه تکرار نه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ یو سلو نهه پنځوس نوي مثبتې پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر پنځه دېرش زره او دوه سوه نهي شو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان نورالله ترکی وایي چې دا پیښې په یولس ولایتونو کې ثبت شوي.
زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې پنځه سوه دوه اویا شکمنې پیښې معاینه شوي دي، چې له جملې څخه یو سلو نهه پنځوس مثبت دیت شوی دی، دو دیرس تنه مل شوی دی و دری سوا و بیس تنه روخ شوی دی.
دامی روختی وزارت وی چی پا افغانستان که دو کرونا و بعد خپریدو لپل سخه نن دو جمعی تر رزی دو کرونا پا ناروغی یو زر او یو سلو و سل بیختن مل شوی او دری زر دو سواته تنه نور لدغی ناروغی برتا خشوی. دو ملگروی ملتون دو بشری ملستو دو همغگی دبتر و چا وی چی دو کرونا دو ویرس پا ناروغی پا مل شو کسانو که سالور پندوست تنه روختی کار کون که. دو ملگروی ملتون دو غیداری دو معلومات لومخی پا افغانستان که دو کرونا دو ویرس پا ناروغی دخته شو کسانو لس فیصد د روغتیا کارکونکو دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا د وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په نهه ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، تخار، پکتیا، بامیان او بغلان ولایتونو کې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولایتونو کې د ټولو ثبت شوو پیښو شمېر ویش زره پنځه سوه او نهه شپېتو ته رسېږي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې په دغو نهه ولایتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ اته سوه پنځوس تنه مړه شوي او اتلس زره او نهه سوه درې دېرش تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو په سبب کې د پام وړ کموالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس د ټولو مشکوکو پیښو شاوخوا څلوېښت فیصدۍ مثبتې پیښې جوړوي. دا وزارت وایي چې د کرونا وایرس وبا لا هم په افغانستان کې نه ده مهار شوي او خلک باید لازم احتیاط څخه کار واخلي تر څو دا ناروغي تر کنټرول لاندې راشي. خو د مثبتو پیښو په سبب کې د کموالی وروسته په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او په زیات شمېر خلک پرته د ماسک د کارولو ښارونو ته وځي. د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمتور وایي که چیرې خلک د دغه وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي، نو یو ځل بیا په افغانستان کې د کرونا وبا د پیښو د زیاتوالي خورا زیات امکان شته دی. ښاغلی سمتور له خلکو وغوښتل چې د کوچني اختر تجربه دې په لوی اختر کې تکرار نه کړي.
و خواست ما، خواست وزارت صحت هم از تمام هموطنان.
ښاغلی سمتور ویل زموږ غوښتنه، د عامې روغتیا وزارت غوښتنه له ټولو هیوادوالو دا ده چې لوی اختر په لار دی، باید په لوی اختر کې د کوچني اختر اشتباه بیا تکرار نه کړو. په کوچني اختر کې یو ځل دا کار وشو، موږ د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي چې اختر وروسته په دوه اونیو کې موږ تر ټولو زیاتې پیښې لرلي. د عامې روغتیا وزارت دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې په دې وروستیو کې په ډېرو غونډو کې چې د افغان حکومت د چارواکو لخوا په ولایتونو کې جوړې شوې وي، د دغه وزارت سپارښتنو ته پاملرنه نه وه شوې. د کرونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې خپره شوه، چې اوس یې د نړۍ یو سلو اته اتیا هیوادو ته سرایت کړی. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د جمعې ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې پنځه سوه زره شپږ سوه تنه مړه کړي او دیارلس میلیونه اته سوه دېرش زره نهه سوه درې دېرش تنه نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون وویل د طالب بندیانو په 15000 کسیز لیست کې شاوخوا 600 کسان جدي ستونزې لري او خوشی کولې د ملي او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او نړیواله ټولنه هم د خوشی کېدو مخالفت کوي. اما د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون مشر شاغلی زلمی زابلی وایي پکار ده چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په محل په دې اړه خپل اعتراض څرګند کړی وای. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له شاغلی زابلی څخه پوښتنه کړې چې د شپږ سوه بندیانو مشکل څنګه هواریدای شي.
جناب جلال عزیز صاحب دا چې اوس حکومت ویلی دی چې هغه شپږسو بندیان چې دینی لکه د ستونزې لري او یا ویلی دا د نړیوالې ټولنې هم خوښه ده چې دی باید اعلان شي دا کاملا درواغ دی. یوازې انیف اتمر پرون په خپل مصاحبه کې ویل چې دا د ملي او بللي قوانینو په خلاف دي، دا موږ نه لکه دا یوازې د اتمر نظر دی که په وخت کې حکومت ری جمهور اتمر عبدالله ټوله په مجموع کې دی واقعان غوښتلای چې د 15000 بندیان اعلان کړي هغه وخت چې د طالبانو د امریکا په مابین کې د توافق لیک یا موافقه لیک امضا سو دی بد په غوښ کې لکه څنګه چې ری جمهور په غوښ کې وایي چې موږ په دې کې ملایزه لرو، هغه ملایزه دغه 15000 نفر وو چې د ادعا وکړي چې موږ سره خلیزات بيخي شریکه کړې نه ده. په غوښ کې ډیره شو موقع و چې ری صاحب جمهور عبدالله د ملت سره یو مشوره کړی وای، ملت ویلی وای چې موږ سره خدا مشوره نه ده سوي، اوس موږ څه وکړو؟ ممکن ملت ورته ویلی وای ستاسي نور شرط نور باندې کړی. په تور د مثال اقلا ډاکټر سیب عبدالله او اشرف غنی کولای شي چې طالب او امریکا ته وای ستاسي کچیر موږ سره طالبان مطلق یو اوربند کړي، لومړی د موږ سره اوربند تامین کړي، اوربند را سره په یو شرط تضمین سره لاسلیکي ورسته دی بین افغاني خبرې موږ سره شروع کړي. دا د لاره ولا کېدل سوي ملت هم د دې پښتباني کړی وای ځکه د اوربند په خاطر دا ملي ارمانو د ټول افغانانو چې اوربند سوي وای بعد غي د اوربند د تامین ورسته بین افغاني خبرې شو کړی وای کی ارسونه د ورځوالي ټول پیدا کړو خبرو دونه موضوع نه و ځکه ته کوشتو خونو بمبار دو انفجار دا نور مصیبتونه به قطه وای وسی د امریکا سره هغه منلې ده چې لوري زر نه پیل کړی دي د شپږسو نه پر د ماته یو مستوي مقاومت معلومی چې د رئیس جمهور د عبد الله خواسخه او د دې نور جاسان چې رغیج لکاتمر بلبل دا د نه دوی د امریکا په مقابل کې مقاومت کولای شي، نه دوی د امریکا په مقابل کې یو داسې منطق استعمالي چې هغه د افغانان ومني.
زابلی صاحب که احیانا افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه و نکړي د شاوخوا 4500 خوشې شوي او بندیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟
د دغه توافقنامې چې اصلا د امریکا او د طالبانو په منځ کې سوې ده د امریکا د ملي ګټو د تامین لپاره ډېره فیصدي ده. حکومت په دې کې نه کوم مشوره ورکړې ده، نه د حکومت سره اصلا دی خبرې کړې، نه دا راز ورته ولې شو ثبوت یې دالې چې د طالبانو او د امریکا د موافقه لیک په ترڅ کې دوه مورید ایست افشا سوي نه دي، یوازې امریکا او د طالبانو طرف ورباندې خبر دي، نور څوک د افغانستان طرف یې اترې جمهور خبر کړي نه دي چې هغه دوه سری یا مخفي کم مادي دي چې دي سره لاسلیک کړي دي. په دې خاطر په دغه موافقتنامه کې یو حقوقي خلاص ده، هغه حقوقي خلا په دغه ځای کې ده که چیرې اوس طالب او د افغان حکومت طرف په بین الافغاني خبرو کې کوم سولې ته ونه رسیږي، کم دی هغه طرف چې یا طالب ته په ملامت وایي او یا کم دی هغه طرف چې افغان حکومت په ملامت وایي، یا دلته باید د ملل متحد په کې داخله شوی وایي د شورا امنیت د ملل متحد او یا بل داسي دوه درې جهاني قوتونه لکه مصر لکه چین یا شوروی یا انګلستان یا فرانسا او یا نور امسایا یا اسلامي ممالک سازمان دغه په ضمانت باندې باید د امریکا او د طالبان موافقه لاستیک سوی کچيري به ار طرف د طالبو د افغانستان د حکومت مابین خبرې کیږي، هر طرف هغه پریکړه نه مني یا استان د خبرو ازریجنه نو هغه طرف ملامت د ملامتي به شوکر توای دا به هغه څوک وایي دغه د طالبو د امریکای د توافقنامې تضمین کړی و چې نه تضمین موجود نه دی، دا ډېر اعتماد تاسې واري طالبان ورته وایي موږ امارات منو او حکومت ورته وایي یا موږ امارات نه منو، موږ جمهوریت نظام منو، رژیم باید اتمند جمهوری شکل ولري. نو په دې کې خدای نه خواسته دی مابین کې اختلاف ډېریږي، بل اخره د خبري ناکامۍ ته ځي، څوک به کم طرف ناکام کی، څوک به بیا منځګر کی، بیا به امریکا راځي، امریکا خو موږ وینئ چې په سوله کې صادق نه ده. نو دا یو خطر سره
د ورسته پښتني په توګه زابلی صاحب په پاکستان پر کونر راکټونه توغولي خلکو زیان لیدلې، ولی تل افغانانو سره داسې چلند کیږي؟ د مشانو جرګې د بغړي په صفات ساسي خبرګون څه دی
اصلا؟ داسې د پر کونر باندې راکټونه راځي یا زموږ پر د جلال آباد پر بازو سره دی منطقه مختر راتل دا اول وار نه دی دا په خوځ کې دا کسه څو وار تکرار سوی دی په کونړ کې خو به خدا لاس کاله کیږي زموږ وطنوال البته متاسفانه سي شدي کوشنان سپنجری بیګونا خلک ټول را قرباني کوي ولی حکومت نه د دې خاص حکم بل مثال عمل اجرا کوي او نه امریکا او ناتو ته ستراتیژیک تړونونه سره لري او غوته وایي چې ځکه په تړونو کې واضح ده کچیر د خارجي مرګ د خاص خاص موږ پر اړین باندې تجاوز کیږي چې موږ اوایي قوا یا داسې دوربر د لری واټن وشتون کې توغندې نه لري دغه په مقابل کې بل مثال عمل وکړو او کېلروم زموږ اردو دغه جرأت نه لري یا د کمانډر څوک نور کې چې د پاکستان په خوابن بل مثال عمل اجرا کړي نو دا د مشران جرګې د غړي په صفات باندې دی او افغان په صفات باندې زما ګلام دغه د ریج جمهور څخه د ډاکټر عبد الله څخه د کابینه څخه زموږ د شورا یم نه څخه د وزیر دفاع او داخله د امنیتي سکتور د وزیرانو څخه هم دغه د دې ولی په دغه مورید کې یو سم تصمیم نه نیسی دی ولی د امریکا او د ناتو دغه سره دا موضوع نه کیږي په پاکستان باندې فشار راوړي دی ولی ملل متحد شکایت نه کوي مستند د ملل متحد د امنیت شورا ته بعد مستند شکایتونه واستول سي چې یو وار نه د دوه نه دی دا څنګه پاکستان چې د هغې خاص پر مور باندې په سلګونو سلګونو راکټونه وري هغه راځي د ډیورین کرښه ماتي 2 کیلومتر داخله د افغانستان ته تجاوز کوي ول د دې خاص خموش په دې نامه سي یو ملک یو ازادي ولی ازادي نه مې یو اردل ورو ولدي خاص خبير مثل عمل نسته ملل متحد کې زوږ ترو د ملل متحد کې زموږ شکایت نه مشران کوي نه د ملل متحد خاص خلته یو تاذیرات پر پاکستان باندې وزکیش دا ټوله یو بلبلی د ساده د افغانستان د خلکو د افغانستان د ارضي تمامیت پر ضد باندې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم څو نړیوال راپورټونه. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دیموکرات کاندید جو بایدن وایي کدی د نوومبر په انتخاباتو کې بریالی سي له ناتو سره به اړیکې پیاوړي کړي. نو موږ یې څرګند کړی چې کله ډونالد ترامپ د دوهم ځل لپاره بریالی سي د ناتو سازمان به چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته رامنځته شوی ممکن پاتې نسی. نور حال په راپورټ کې واوري.
جو بایدن په نړیواله کچا یو نه آشنا کس نه دی او د امریکا د ملي امنیت دی وستنې په توګه تل د ناتو او نورو نړیوال سازمانونو ملاتړ پات شوی دی. د 2009 کال څخه تر 2018 پورې د پوخانی ولسمشر باراک اوباما مرستیالو بایدن له 1903 اویا څخه تر 2009 کال پورې په سنا کې د ډیلیور استازي او دوه ځله د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشورو د په کال 1994 کې په بوسنیا کې د امریکا او ناتو له مداخلي ملاتړ وکړ.
سپورټ اند ډیفند د کانستټیوشن اف د یونایټیډ سټیټس
د 2018 کال ولسمشي ټاکنو کمپاینو پر مهال د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ پر ناتو سازمان یو کوکړه او د ولسمشر مرستیال بایدن په بالټیک ټاپو کې خپل متحدین ته ډار ورکړ چې د بریټ په صورت کې به امریکا له هغه ملاتړ وکړي. بایدن وایي I
want to make it clear. I want to make it absolutely clear to all the people in the Baltic states.
غواړم دا واضح کړم زه غواړم په بالټیک وادونو کې ټول خلکو ته دا واضح کړم چې موږ امریکا متحده ایالاتونو له ناتو سازمان او پینځمې ماده سره خپل تعهد اعلان کړی دی.
د ولسمشر په توګه ترامپ تل له ناتو سازمان څخه د امریکا له مالی ملاتړ په اړه بحث کړي او نیوکه کړي چې جرمني او د ناتو سازمان نور غړي خپل ونډه نه ادا کوي او د عاید 2% دغه سازمان ته نه ورکوي.
پاسی پویږي چې د امریکا متحده ایالات د ناتو لوی ګډونوال دی. موږ له تیرو څو کلونو راهیسې له هر چا زیاتې پیسې ورکوو. موږ د اروپا دفاع کوو خو د سوداګرۍ په برخه کې اروپا له امریکا زیاته ګټه پورته کوي. داسې چې تاسو به باور ونه کړئ.
ترونکی وایي چې ترامپ له پخوانی ولسمشر هری ټرومن څخه وروسته لومړنی کس دی چې د ملي امنیت لپاره پر امنیتي ائتلافونو شک کوي. په ناتو سازمان کې د امریکا پخوانی سفیر ایوو دالتر وایي
He has made it clear frequently that
هغه تل واضح کړی چې فکر کوي اروپایان نه یوازې کافي ونډه نه اخلي بلکې هغه ورځ به هم را ورسیږي چې متحده ایالات نه غوړي دغه سازمان غړي ووسی. د لوري په شدیده توګه اتحاد ته زیان رسولی دی او دا د دې لامل شوی چې اروپایي متحدین ووایي آیا موږ واقعا پر متحده ایالاتونو باور کولای شو؟
څېړونکي په دې باور دي چې جو بایدن بریالی شو کیدای شي د ناتو سازمان په اړه متفاوت نظر ولري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولای شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، اکل چې پرنجېږي یا ټوخېږي باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږي. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي راتلونکي تضمین سوی ښکاري. په هغه هیواد کې د اساسي قانون په اړه ټول پښتنه جمهور رئیس ته چې واقع په جولای کې ختمیږي 14 کال نور هم وخت ورکوي چې په قدرت کې واوسي. خو د رای گیری څخه په راوروسته ورځو کې د روسیې امنیتي ځواکونو د حکومت ګڼ شمېر مخالفین نیولې دي. نورحال پرپورت کوي.
رسمی پایلې ښیي چې له 4 خدري برخې خلک په اساسي قانون کې د بدلون ملاتړ کړی او کرملن دا رای گیری یوه بریا بللې ده. د روسیې ولسمشر پوتین وایي
Citizens of Russia have made their choice.
د روسی ادباو خپل انتخاب کړي او د دوی د هیلو سره سم له اصلاحاتو سره نوې اساسي قانون توشيه کوم.
د کلیدی بدلونونو څخه یو هم دا دی چې دا قانون پوتین ته اجازه ورکوي چې یو لسیزه کې په قدرت کې پاتې شي. مګر د رای ورکوونکو لخوا د درغلیو تورونو ته په کتو ممکن د روسیې د مشر قدرت زیات ښکاره شوی وي. خپلواک شنونکی الکساندر کنیف وای
د صلاحیت مشکل نن ورځ د مخالفت له امله نه دی، بلکې د دوی د خپل ناوړه پریکړو پایله ده او هغه وسله چې دوی اوس په واک کې لري هغه تاوتریخوالی او ویره ده.
د دغه رایګری را ورسته د زپلونخي هم ښکاره شوې دي. د خیانت په تور د پخوانی ژورنالیس ایوان سفرونوف نیول د روسیې د مطبوعاتو ازادي په اړه اندېښنی راپورته کړې دي. همداشان د روسیې په ختیځ کې والی سرګی فرګل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. هغه یو نادر سیاستوالو چې 2 کاله د مخه یې په ټاکنو کې د کرملن له ملاتړ څخه برخمن کاندید ته ماته ورکړه. نوموړی اوس په 2004 کال کې د قتلونو په تور نیول شوی دی. سیاسي شنونکی انټونو اوریخ وایي
چارواکي په خپلو باور نه لري او دوی په بشپړ ډول په خپلو سیاسي ملاتړو پوره باور نشي کولی. پر هغوی ډاډه نه دي. له همدې عمل دوی په اوتومات شکل له هر ډول لارون څخه ویر لري.
د والی پر وړاندې د اقدام خبرګونونه راپرولې دي. په زرهاو خلک د خبراسوک اخار کې سړکونو ته راوتلې دي. د دې خار یو سیدونکو وای
زه له دې حالت څخه په تنګ شوی یم. موږ څومره نور وزغمو؟ موږ فروګل وټاکلو او پوتین هغه زندانی کړ. هغه بل خپل هر مخالف بندي کړی.
دلته ډېری کسان په دې باور دي چې د اساسي قانون د بدلیدو په برخه کې د پوتین بریا د قانوني نتیجې خلاف د تقلب